دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د بارني چارو د وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د سمنګانو په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرونی موټر بم برید د تشدد د کمیدو په حق له د دې ډلې د ژمنو خلاف عمل بلل دي. پرون د دوشنبه په ورځ د سمنګانو د ایبک په خار کې د ملي امنیت د ریاست د ودانې مخې ته د وسلوالو طالبانو د موټر بم او ډلیز برید له عمله یو لسنو وژل شول او درش پیته کسان نور زخمی شول. خاغلی خلیزاد نن د جولای په 14مه د غبرید غندل دی او په دغه هیواد کې د بریدونو د زیاتیدو په حق له خوشینی سرګنده کړی ده. خاغلی خلیزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې 13 ورځو او ونیو کې بریدونه زیات شوي دي. د کوم دلیل نه پرته افغانان وژل کیږي او دغه عمل د بین الافغاني مذاکراتو او یو مضبوط اوربند ته رسیدو د هدف خلاف عمل دی. نن د امریکا او د طالبانو د دوه هیدو تړون 115 ورځې پوره شوې. امریکا او طالبان یو بل د سولې د تړون نه په سرغړونه تورن کړی دي. د دې تړون لمخې د امریکا او د طالبانو استازو ژمنه کړې و چې په لوی خارونو کې به موټر بمونه او وسلوال بریدونه نه کوي. زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې هڅه کړې ده چې په خپلو ژمنو ودرېږي. هغه په افغانستان کې د 15 پوځي اډونه د امریکایي عسکرو استل او کمیدل د امریکا د متحده ایالاتو د ژمنو عملي کېدل وبلل او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو د قواو شمیر هم کم شوه دی. په همدې حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی 15,000 بندیان لا هم نه دي آزاد شوي او په جنگیالیو یې هوایی بریدونه او عملیات روان دي. دوی وایي چې د سمنګانو پرونی برید د همدغو عملیاتو ځواب وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د 2000 کال په نومړی شپږو میاشتو کې په 880 امنیتي پیښو کې 2950 ملکی افغانان وژل شوي او ژوبل شوي دي. دغه کمیسیون نن د جولای په 14مه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له په خپل تازه راپورټ کې ویلي دی چې په دغه موده کې د ښکېلو غاړو په پوځي عملیاتو کې 1214 تنه وژل شوي او 1240 تنه نور ژوبل شوي دي. راپورټ وایي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه ملکی مرګ ژوبله 11% کمه شوې ده. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری خبريالانو ته ویلي دي چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې هر ورځ په اوسط ډول 14 ملکیان وژل شوي او زخمی شوي دي. د دې کمیسیون د راپورټ لمخې د روان میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو د 8.15% تلفاتو مسولیت د طالبانو په غاړه چول شوی دی او همداشان د 15.15% مسولیت د افغانستان د امنیتي قواو په غاړه دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړی مرسیال دفتر ویلی دی چې د سولې د ټینګېدو د پاره د هغو طالب بندیانو خوشی کولو تجمن دی چې حق العبدی دوسیه ونه لري. د جمهوری ریاست د اول مرسیال د مطبوعاتي ادارې رئیس رضوان مراد خبريالانو ته ویلی دی چې طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت د پاکستانی بندیان د خپل زندانونو نه خوشی کړي. طالبانو له دغه سرګندونو په حق لسنی دی ویلي خو ټینګار ادا دی چې دوی د خپل بندیانو لست د وخته د افغانستان حکومت ته ورکړی دی. د خاغلی مراد په وینا د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون نه وروسته تر اوسه د 15,000 بندیانو نه قریب 4,500 طالب بندیان خوشی کړی دي او 600 نور ځکه نه خوشی کوي چې جنایي دوسیه لري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دی چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 115 نور کسان په کورونا اخته شوي دي او 13 نور مړه شوي دي. دغه وزارت ویلي دی چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 650 سمپلونو معاینات شوي دي چې 115 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس اوس په ملک کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 3,000 تنو ته رسیدلی دی. د هیواد په سلورو ولایتونو کابل، تخار، ننګرهار او خوست کې د کورونا د ویروس له امله سلی رښتنه نمبر شوې دي، او د هیواد په درې ولایتونو کې د کورونا د ویروس نه یو سلو سلور اویتنه بیرته روغ شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. چین خبرداري ورکوي چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو غوندونو تازه رګيري چې د راتلونکو انتخاباتو د پاره خپل کاندیدان انتخاب کی، شاید د ملي امنیت د نوي قانون نه چې په دې مالی مرکز کې وځه شوی سرغړونه وګڼل شي. د شپږ سو زره نه زیات هانګ کانګیان د رایو کوم 2500 مرکزونو ته ولاړل چې د دیموکراسي د طرفدارو کاندیدانو تر ټولو قوي کاندیدانو ته رای ورکي، چې د سپتمبر په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې د بیجنګ د طرفدارو کاندیدانو سره مقابله ته ودرېږي. دغه حرکت د اساسي قانون او د هانګ کانګ د چارو د پاره د بیجنګ د وزیر اریک سان کوای وینګ د مخکيني خبرداري نه سرغړونه ده، او دغه رای خای د ملي امنیت د قانون نه سرغړونه وبلل شي. په هانګ کانګ کې د چین د حکومت د ګټو نماینده ادارې د دوشنبه په ورځ بیان خبره کړې ده، او دغه مقدماتي رای ورکولې د موجوده انتخاباتي سیستم په ضد سخته پارونه بللې ده. په دغه بیان کې هم دغه راز د رایو د تنظیمونکو هڅه غندل شوې دي. په تیر بیا د دیموکراسي د طرفدار مبارز بنیتای رای غندل شوې دي چې د ډېر مودې راهیسې مبارزه کوي چې په هانګ کانګ کې حکومتي قدرت ترلاسه کړي، او بیا په هانګ کانګ کې د هانګ کانګیانو انقلابي دوله حکومت راوړي. دیموکراسي پلاوه قواوی وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د انتخاباتو د پاره د کاندیدانو د غوړه کولو هدف دا دی چې په پارلمان کې اکثریت وګټي، چې وکړ شي د بودیجې او د نورو مهمو قوانینو د تصویب مخه ونیسي، او په دې وسیله اجرایی رئیس کریلام استعفا ته مجبور کړي. د برازیل جمهور رئیس بورسولانو چې قریب یو هفته مخکې د کورونا د نوي ویروس د معایناتو نتیجه مثبته ختلې وه، او لدې کبله ایزان په خپل قرنټین کړی دی. ټاکل شوی د چنند سیشن به پورس د کورونا د ویروس نوي معاینه وکړي. بورسولانو د دوشنبه پورس په برازیل کې د الوادور په معنی کې د خپل رسمي استوګنځینه بار په ټلیفون کې سی ان ان ته ویلي دي چې په یو څو ساعتونو کې بل معاینه کوي، او وی ویل چې نور خده خو قرنټین نشي زغملی. په برازیل کې چې سلور میاشتې مخکې پکې د کورونا وبا لګېدلې ده، جمهور رئیس بورسولانو د دغه وبا خطر ته چندانې اعتنان نه کړي، او د برازیل په والیانو چې د دې ویروس د خپرېدو د سستولو په خاطر قیودات لګولې دي اعتراض کړی دی. په برازیل کې د 1.8 میلیون نه زیات خلک په دغه ویروس اخته دي، او د 2000 نه زیات خلک تر اوسه د دغه ناروغۍ نه مړه شوي دي. مکسیکو وایي د جمهوریت ریاست د عصري مجهز الوتکې د خرڅولو په بدل کې د یوې منبع نه د دې الوتکې د اخستو لپاره د 140 میلیون ډالرو نقد پیسو او طبي سامان آلاتو په پیشنهاد غور کوي. جمهور رئیس انډریس مانوئل لوپز ابرادور د 2013 کال په اواخرو کې قدرت ته رسیدو رئیس ژمنه کړې و چې د بیزای لګښتونو مخه بنسي، او اوس هڅه کوي چې د پخواني جمهور رئیس الوتکه خرڅ کړي. لوپیز په تجارتي الوتکه کې پرواز کوي، او وایي چې د جمهوریت ریاست د لپاره الوتکه اضافه خرڅې ده. ټاکل شوې ده چې هغه کس چې په مالی کې نیول شوی وو او ویل کېږي چې اسلامیست دی، نن په حق کې په نړیوالې جنایي محکمې کې د جنګي جنایاتو او د تمبکتو په خار کې د بشري جنایاتو د بندوبست په تورونو محاکمه شي. الحسن عبدالعزیز په 2013 کال کې په مالی کې ونیول شو، او وویل شو چې د انصار داین یعنی د عقیدې د مدافعینو د وسلوال ګروپ مهم غړی دی. دغه ګروپ په 2012 کال کې قریب یو کال د مالی په شمالي سیمه کې واک درلوده. سرنوالان وایي الحسن د شکنجه، جنسي تیریو، غلامۍ او نورو غیر بشري اعمالو په شمول یو لړ جنایتونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې جنايي محکمې لوی سرنوال فاسوتو بنسودا وویل الحسن هم د غراس د پخوانیو هنري آثارو په تباکولو کې هم لاس لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو ریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لایو 15 د شورا د پرکېدو سره د افغان حکومت په ګډون د جګړې درې سرشکل اړخونه وایي چې خپلې ژمنې پوره کړې دي. افغان حکومت وایي چې د طالبانو د بندیانو په خلاصون او نورو اقداماتو سره یې خپل اراده ښودلې او د سولې په لار کې د ملامتۍ ګوته دوی ته نه بلکې طالبانو ته باید ونیول سي. د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دغه پړاو کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي او وایي چې د بندیانو د خلاصون پروسه ځنډیدلې او طالبان د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي. نورحال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې راپورټ کې باوري.
په سمنګان کې د طالبانو تر پرونی برید وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د جګړې د شکیل اړخونو ترمنځ نوینانډری پیل سوی دی. افغان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې خپل برخه کار کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیزاد هم وایي چې طالبانو سره د تړون په لومړی پړاو کې خپل ژمنې پوره کړې دي. طالبان هم وایي چې په دې پړاو کې پر خپل ژمنو درېدلې دي، خو افغان حکومت او امریکا په خپل ژمنو نه دي درېدلې. روستلغه چې طالبانو 13 ورځ د سمنګان پایبک شهر کې د ملي امنیت پر ودانۍ په موټر بم او ډلیز برید کې ولس کسان وژل او تر شپېته زیات زخمیان کړل، د ولس مشر ویان صدیق صدیقی وایي د طالبانو بریدونه شي چې دغه ډله سولې تجمنتیا نه لري. صدیقی وایي افغان حکومت د سولې لپاره د طالب بندیانو د خلاصون مذاکراتي پلاوی تیارولو ترڅنګ مهم ګامونه اخیستي.
اقدامتان برای صلح چی است؟ آیا کافی است که تنها بالای نیروهای خارجی حمله نشه؟ آیا این خود میتونه یک اقدام باشه قابل سنجش برای تعهد برسله؟ نه خیر، با باور ما نه. ما هنوز هم انتظار ما از این گروه ایست که از جنگ دست بکشن.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان برید د سولې لتړون څخه د طالبانو سرغړونه بللې ده او وایي چې دا برید د منلو نه دی. خلیلزاد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د 115 شورز لومړی پړاو کې امریکا ډیره هڅه کړې چې خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وایي امریکا او ناټو د سرتیرو شمیر کم کړي او له 15 اډو وتلي، خو په بل پړاو کې به شرایطو ته په کتو ګامونه پورته کړي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کی د تړون په لومړی پړاو کې د بهرنی ځواکونو کمول شګام بللې، خو امریکا او افغان حکومت د بندیانو په خلاصون کې د ځند او پردی د بریدونو لامل ګرام بللې.
ته افغانستان حکومت د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي او طالبان فکر کوي چې د زور او جګړې لاره د خندونه لمن جوړل شي. له همدې امله د سولې بل قضیه خبرې ځندې او جګړه ورستر بلې پراخېږي. زه فکر کوم چې یو متفاوت ګام وانخستل شي. د افغانستان خلک یو متفاوت ګام وانخلي. موږ نه یوازې دا چې ناوړه حالت ته روان یو، بلکې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه به هم له لاسه ووځي.
زلمی خلیلزاد وایي چې په دغه پړاو کې هیڅ امریکایي د طالبانو په بریدونو کې نه دی وژل سوی. طالبانو هم ویلي چې پر هیڅ بهرني برید نه دی کړی. هغه څه چې د افغانانو اندېښنې راپورته کړي، پر افغان ځواکونو او عام خلکو د طالبانو پر لپسې بریدونه دي چې د سولې پر روانه پروسه یې بې باوري زیاتې کړي.
دا تاریخي فرصت طالبانو د پاره برابر سوی وو کچیر دوی دغه تاریخي فرصت څخه موثره ګټه اخیستې وای. دوی په نړیواله کچه باندې ستیش تل لاسه کوي، خو د هر ورځې په تیرېدو سره دوی به هغه نړیوال حمایت د لاسه ورکړي کوم چې دوی نه غواړي په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې، بین الافغاني خبرو اترو او پراتلونکي د دوی شامل دل په قدرت کې تضمین کوي. نو زه فکر کوم دا به شی چې نړیوال ټولنه بیرته خپل رابط طالبانو سره بیا کتنه وکړي.
د 15000 طالب بندیانو خلاصون د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د دغه ډلې مهم شرط دی. افغان حکومت د طالبانو 4200 بندیان آزاد کړي او وایي چې د طالبانو په لیست کې 600 حق العبدی دوسیه لري چې باید د افغانستان قضایی او عدلي ارګانونو یې په اړه پریکړه وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان حکومت د جرمونو او جنایتونو د مخنیوي لپاره نن د امنیتي میثاق په نوم یو برنامه معرفي کړ چې پکې له جرمونو سره د مبارزې په برخه کې خلکو ته هم ونډه ورکړل شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه امنیتي میثاق عملي کول په کابل کې پیل شوی چې ورسره د جرمونو په کچه کموالی راغلی دی. نور حال زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ له جرمونو او جنایت سره د مبارزې لپاره د خلکو د یو ځای کېدو د امنیتي میثاق د معرفي کولو پر مهال ویل چې دا برنامه په خارونو او کلیو کې د خلکو د فزیکی خوندیتوب، د هغوی د روحي ارامتیا او له مختلفو جرمونو او جنایتونو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره جوړه شوې او د عملی کېدو په حال کې ده. ښاغلی صدیقی وویل چې امنیتي میثاق د حکومت او ولس ترمنځ یوه ګډه برنامه ده چې د امنیت د ټینګولو او له جنایتکارو او ورانکارو ډلو سره د مبارزې په موخه د خلکو په ګډون عملی کیږي.
میثاق امنیتي با ګنای سرتاسری
د امنیتی میثاق په سرتاسری ډول په هیواد کې تطبیق شي. امنیتی میثاق د امنیت د خوالي لپاره او له جرمونو او جنایت سره په مبارزه کې د خلکو یو ځای کېدل دي. امنیتی میثاق به خلک د امنیت په تضمینولو کې خپل او پیاوړی کړي. امنیتی میثاق به لومړی په کابل کې تطبیق او له هغه وروسته به د هیواد په ټولو ولایتونو کې عملی شي.
په سایر ولایتای کشور عملی خواهد شد.
ښاغلی صدیقی زیاته کړ چې د امنیتی میثاق په عملی کولو کې هیڅ ډول نویو امکاناتو، وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا نشته او په دې برخه کې به د دولت له ټولو شته او امکاناتو او ظرفیتونو او د خلکو له وړتیاو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د ویان پر وینا د دغه امنیتی میثاق لمخه به ولسی، دینی او مدني بنسټونه، پراختیایی شوراګانې، د امنیتی سکتور متقاعد شوی منصوبین او د افغان ټولنې نور ټول قشرونه په ټولو برخو کې د اطلاعاتو په ورکولو سره له امنیتي او کشفي بنسټونو سره همکاري وکړي. هغه د غرض ویل چې دغه امنیتي میثاق په عملي کولو کې به ټول دولتي بنسټونه له امنیتي او دفاعي سکتور سره همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالصبور قانی په دې غونډه کې وویل چې امنیتي میثاق یو سلويخ تطبیقي ماده لري او پکې د پولیسو، ملي امنیت، اردو او اتو دولتي ملکی بنسټونو مکلفیتونه مشخص شوی دي. د ښاغلی قانی پر وینا د امنیتي میثاق لټریوي اونۍ رئیس په کابل کې تطبیقیږي چې ورسره په دغه ولایت کې د جرمونو کچا راټیټه شوې ده. هغه زیاته کړه چې په یو اونۍ کې د کابل ښار د اوسیدونکو د معلوماتو په اساس 200 مجرمین تشخیص شوي او له دې شمیرې 14 تنه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي.
دزګیر شدن تحقیقات شون
دوی نه ول شوی، تحقیقات بشپړ شوی، عدلی او قضایی مراجعو ته معرفي شوی او موږ به پر اتلونکو سلور وشتو ساتونو کې د 200 تشخیص شوو مجرمینو شهرت در رسنیو لاره د افغانستان خلکو ته افشا کړو.
رسنو چیرایشون به مردم افغانستان افشا میکنیم.
ښاغلی قانی ویل چې پولیسو ته له مجرمینو سره له توپیر پرته د اقداماتو امر شوی او په دې لړ کې پولیسو د ولسی جرګې د وکیل حبیب دانش دوی زبیر مشهور په عقاب تخار هم نیولای او د افغانستان لوی سرنوالۍ ته سپار لیدای. د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال د غرض ویل چې د امنیتي میثاق لمخې د کابل په خار او ولسوالیو کې له قومي مشرانو سره سلور شپې ته امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دي.
د صحوت امضا شوه چې مو هر روز
د تړونونه په هغه سیمو کې لاسلیک شوي چې موږ پکې هر ورځ یا هر اونۍ د پیښو شاهدان وو او دغه تړون له لاسلیک وروسته هلته جرمي پیښنه ده شوې چې دا د میثاق یو لاسترړونه ده او د میثاق په ټول کابل د کابل پولیس والیو کې او وروسته په ټول افغانستان کې لاسلیک کیږي او کله چې موږ وایو د میثاق د امنیت ضامن دی نو موږ ډاډه یو چې امنیت ښه کوو. ښاغلی قانی د غرض ویل چې له جنایي جرمونو سره د مبارزې سربېره د تروریستي ډلو د فعالیتونو مخنیوی، د مخدره موادو د مافیا پر ضد اقدامات هم د دغه امنیتي میثاق یوه مهمه برخه جوړوي چې له مخې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په کابل کې د مخدره موادو درې لوی قاچاقبر او دیرش پرچون پلورونکي نیولي او د قانون منګلو ته یې سپارلې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنو شباش نان.
د امریکا غاښ ناراضیو څخه تاسو مرشد خبرونه اوري. د امر روغتیا وزارت په 4 ساعتونو کې د کورونا وایروس د 15 دی شو نو پیښو خبر ورکړی دی. د بلخوا د افغان سریمیشت ټولنه وایي چې د امر روغتیا وزارت ترڅنګ د دې ټولنې په سلګونو رضاکاران هم په افغانستان کې د کورونا د وبا سره په مبارزه بوخت دي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شینواری پر راپورټ کې واوري.
د امنیت روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ په تیرو 30 ساعتونو کې د افغانستان په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 15 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي تخته شو کسانو شمیر 3000 او 3000 خوته رسیدلی دی. د امنیت روغتیا وزارت پر سیل وایي نور لا تر کې خبرالان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې کورونا د وایرس په ناروغي 30 تنه نور هم مړ شوي دي.
د هیواد په لابراتوارونو کې شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یو 15 مثبت تایید شوي دي، 104 اویا روغ شوي دي او بدبختانه 40 تنه زموږ هیوادوال له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي دي.
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2230 فعالې پیښې شته دي. د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمیرنو پر اساس دغې ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1028 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1425 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو اوونیو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوي، خو لا هم دا ناروغي په دغه هیواد کې تر کنټرول لاندې نه ده راغلې. د بلې خوا د افغانستان بشیر ټولنې چارواکي وایي چې دا ټولنه هم د کرونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د امنیت روغتیا وزارت سره همکاري کوي. د دې ټولنې سیکرټر جنرال میرمن دیلا مبارز د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د سرې بشیر ټولنې رضاکارانو د روغتیا او پیښو سره د مبارزې په برخه کې کار کړی دی. میرمن مبارز ویل چې د کرونا وبا په افغانستان کې لوږه زیاته کړې ده.
د افغان سری میاشتې د ټولنې د روغتیایي خدماتو ریاست د کورونا د ناروغۍ د خپرېدو او قرنطین پر مهال د خپلو شپږ څلوېښت ثابتو اویا ګرځنده 22 فرعي کلینیکونو او په کندهار کې یو جامع کلینیک او هم په کابل کې د یو روغتون لارې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي دي.
مېرمن مبارز ویل چې د کرونا د وایرس د ناروغانو د چانورو پر مهال دغه ټولنې له 306 سلوي غزور څخه زیات کسان د افغانستان د ملي روغتیایي پالیسۍ په چوکاټ کې په دیاله سولایتونو کې معاینه کړي چې له ډلې شاوخوا سلوي غزره کسان د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو د لرونکو کسانو په توګه پیژندل شوي وو. نیلا مبارز ویل چې د افغانستان میاشتې ټولنې په تیرو 3 میاشتو کې 3 میلیونه او 800 زره کسانو ته د خپلو رضاکارانو په واسطه د کرونا سره د مبارزې لپاره پوهاوی ورکړی دی. د افغانستان میاشتې ټولنې دغه چار وکیل چې دغه حسو ترڅنګ سری میشه ټولنې په تیرو 2 میاشتو کې د شاوخوا 120,000 کسانو سره چې د طبي پیښو او کرونا د وبا څخه زیانمن شوي وو د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د کرونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین په وهان ښار کې خپره شوه چې اوس په نړیواله وبا بدله شوې ده. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو پر اساس دغه ناروغي نن د سه شنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې له 1530,000 څخه زیات کسان وژلي او 12 میلیونه او 1,000,000 را دور په دغه ناروغي اخته شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنوریدونکو په امریکا کې د کورونا وایرس د نوو قضیو د زیاتېدو سره بندیزونه لسره لګول سوي دي او د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي کچيري بنسټیز لا شوونی عملي نسی نو وضعیت به تر دې بدتر شي. نور هم په دې راپور کې واري که څه هم د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د کوم نړیوال مشر نوم وانخست، خو اکثره په دې باور دي چې اشاره یې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته وه. جمهور رئیس ترامپ په کور دننه او په نړیواله کچه د کورونا وایرس پر ضد د ناسمو او ناکافي اقداماتو له کبله غندر شوی. ان تر دې چې جمهور رئیس تر ډېره مودې پورې ماسک نو کارولی. د بلې خوا په امریکا کې د روغتیا د برخې چارواکو او د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې په خرابې دودې. وروسته لدې چې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د امریکا د ناروغیو د کنټرول ادارې پر مشر ډاکټر انټونی فوجینی وکړه چې ځینې جدي تیروتنې کړې دي. جمهور رئیس ترامپ خبریالانو ته وویل چې د ډاکټر فوجي سره یې اړیکې سمې دي. د امریکا جمهور رئیس وویل
زله ډاکټر فوجي سره ډېرې ښې اړیکې لرم. له ډېره وخته له پیل نه ما ښې اړیکې درلودې. هغه ډېر ښه سړی دی. زه هر وخت ورسره موافق نه یم.
خو په دې وروستیو کې جمهور رئیس روښانه کړه چې د ډاکټر فوجي څخه خوشاله نه دی. فوجي خبرداری ورکوي چې د وبا د ختمېدو څرک نه تر سترګو کیږي.
Don't think you can say ز فکر نه کوم چې مونږ ویلای شو چې مونږ ډیر خروان یو ځکه مونږ خروان یو.
پر ډاکټر فوجي د محل نیوکه کیږي چې د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د کالیفورنیا والی وایي نوې بندیزونه هغه هیلې مړاوي کوي چې په امریکا کې د اقتصاد په بیا رغېدو پورې تړلې دي. گاوین نیوسام د کالیفورنیا والی وایي
So the sectors that were closing
هغه ځایونه چې بیرته بندېږي هغه رستورانونه، بارونه، سینماګانې، موزیمونه او ژوبڼ دي.
په متحده ایالاتو کې په دې وروستیو 15 ورځو کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا 2500 نوي پیښې ثبت شوې دي. د نیویارک والی له هغو ایالاتونو څخه په مسافرینو بندیز لګولې چې ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
کله هوایی ډګر د معلوماتو د فرمیل ډکولو پرته ووتلی $2000 جریمه کیږي، محکمې ته رابلل کیږي او بیا بشپړ قرنطین کیږي.
خو ډاکټر فوجي د دې وبا په وړاندې د واکسین د جوړولو په اړه خوشبيني ښکاره
کړه.
مونږ ډېر په احتیاط خوشبينه یو چې د دې کال تر پایه او د راتلونکي 2021 کال په پیل کې به هله من یو چې واکسین وموندل شي.
د ورستیو شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته سوو کسانو شمیر له 400 میلیونو او 240 زرو کسانو څخه اوښتی او د مړو شمیر هم له 515 او 1000 کسانو څخه اوښتی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون وایي چې د 2020 کال په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 3000 افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. افغان حکومت د دغه شمیر تلفاتو عاملین طالبان او نورې ترګرې ډلې بولي. نورحال د لیمې نیازي په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي د 2020 په لومړیو شپږو میاشتو کې په 1000 امنیتي پیښو کې 2900 و 500 ملکی افغانان وشل شوی او جوبل شوی دی. کمیسیون نن سه شنبه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه موده کې د خکیلو غاړو په پوځي عملیاتو کې 1214 تنه وشل شوی او 1340 تنه جوبل شوی دی. راپور وایي د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی مرګ جوبل 11% کم شوی ده. تیر 2019 میلادی کال پر لومړی شپږ میاشتو کې دغه کمیسیون د 3338 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې راپور ورکړی و چې 999 وژل شوي و او 2350 تنه نور ژوبل شوي و. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری خبریالانو سره دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د روان کال پر لومړی شپږ میاشتو کې هر ورځ په اوسط ډول شپارس ملکیان وژل شوی او ژوبل شوی دی.
تمامی طرف های درگیر در جنگ افغانستان خواسته می شود که با موازین حقوق
در افغانستان پا جگره که لطول و شکیل و خواه و غشتل کیجی چی نریوال بشر دوستانه قوانین در جنیوا در 1990 کال سلرگونی کنواسینونه او در حقه الحاقی پروتوکولونه پا پام که ونیسی. در دوگه قوانینو نقص تر مسئولیت لری او نقصین به هر وقت تر عدلی او قضایی سر لاندی راسی.
به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند بود.
د کمیسیون د راپور له مخې د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو د 8.5% تلفاتو مسؤلیت طالبانو او د 15.5% مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. د اسلامي دولت یادایش ډل 6.3% او نړیوال ځواکونه د 2.3% ملکي تلفاتو مسؤل ګڼل شوي دي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.